د انویسټیو
ډیر زیات مننه سید سمیا باز قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ورسلاغه چې پرون ملګرو ملتونو وویل په افغانستان کې په تیرو نه هم یاشتو کې د ملکی مرګ ژوبلې سطح به ساري ډول زلوړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو خوندیتوب ته ژمن دي. او د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18 موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له سیمې ووځي. دوستانو په روانه خبرونه کې مو په دې موضوعاتو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور موضوعات هم راټول کړي دي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیگ پایلو وکیږي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتراتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې د انتخاباتو له دفتره وتښتول. د یو نادر کشوي وګړي پلار شمس الدین پرون ازادي راډیو ته وویل
مکتبم خلاص
کده بود، یه اگرکشو داشته مرکشو کم کم دوی زوی می خونزه خلاص کرده و یه وکراچه در لودلا پاقی کاروبار که و ده کور ده خرس لپاره پا انتخاباتو که کارونی و ورکشو و درکی لهم نده معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قار صافی ازادي رادیو ته ویلي چې د قومي مشانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصولو هڅې کوي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي رادیو ته ویل چې قومي مشانو غوښتنه ځنې کړې چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره دی پوځي عملیات نه کوي. ولیزاده ویل داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره پیسې غوښتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د خزانې تاریخي آثار په هنګ کانګ کې نندارې ته کېښودل شي. دا د وزارت ویان صابر مومن پرون ازادي رادیو ته ویل چې دا تاریخي آثار اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. دا صابر مومن په وینا د آثار براتلونکي میاشت د چین له موزیم هنګ کانګ ته ویوړل شي او هلته به ننداره ته کېښودل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د باختر د ګنجني آثار په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ننداره ته وړاندې شوي. دا باختر د گنجینی یا خزانه تاریخی اثر د کوشانیانو د زمانی او د برونزو په اثر پورې تړاو لري. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیگ پایلو بکیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دا سیالي به د کابل په وخت په 11:30 بجو پایل شي. د شپږیزي لیگ په ورستۍ سیالي کې د مس عینک اتلانو ډله د بندي امیر خمارانو سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د الکوزي کولاش په گیزه پایلو به ډیر خلک تلوسه لري. د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18 موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا اعلان وکړ. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان ته ویل چې ترکیه موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړې مسوني سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس ویل دا پروسه هم دا اوس لا پیل شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي.
پیکاکا یې پیګینین 120 ساعت
مولود چاوش اوغلو وایي موږ به د سولې چینه عملیات 130 ساعته ودرو چې د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مسون ځن څخه د وتلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی، اوربند یوازې د دوو مشروع خواو ترمنځ کیږي. موږ یوازې عملیات سندو څو ترهګری ډلې له امن سیمې ووسی. مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت چې د پوینا ټول ترهګر په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي په بشپړ ډول بند شي. د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې کوردان مشرک وي په انکارا کې په خبرو کې استازی نه درلود او په دې اړه یې لا تبصره نه ده کړې. د اروپای ټولنې او برتانیې پر بریگزیت یا له اروپای ټولنې د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا توافق باید د اروپای او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. د اروپای پارلمان وویش غړو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله، خو باید د هر غړي هیواد په کورنۍ پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. دا د لپاره لندن د اکتوبر 1 نیټه اروپای هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلې. دا اروپای پارلمان مشر ډیوډ سوسلی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل
un accordo con il Regno Unito adesso dovrà essere
دوی د موافقه باید د اروپای کمیسیون لخوا نن او سبا تایید شي او بیا به د برتانیې د عوامو مجلس ته استول کیږي او تر هغه وروسته به اروپای پارلمان ته ځي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ د اروپای پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. د اروپای کمیسیون مشر جین کلود یانکر پرون وویل چې مناسبه او منصفانه معامله به وکړي. په اروپای ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سون لاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استضا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو مرکز ته تللی و، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له جمهور رئیس سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله دراولاړ شوي لانجې او په دې ارتباط دا ولسمشر د استیزا په بحثونو کې له مرکزی څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس هغه غړو په غونډه کې دا خبره وکړه چې دا ولسمشر د استیزا په اړه څیړنه کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 25 د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستي چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه څیړنه وکړي پلټنه کوي. د دې ټلیفوني مکالمې په شاکېدو د امریکا ولسمشر د استیزا بحث پیل کړ. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. ورسلاغه چې یوناما په خپل یو ورستی ریپورت کې ویل په افغانستان کې په هتیر نه همیاشتو کې د ولسی خلکو مرګ شوبله په بي ساري ډول لوړ شبي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې اعلامیې کې ویل چې حکومت تل د ملکی خلکو د خوندیتوب او امنیت هڅه کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په کندوز کې مخکې د شپې لخوا مخابراتي شبکو کار نه کوي، خو وس د ورځې لخوا هم په ځینو وختونو کې دغه شبکې بندېږي. ولې حل لارې څه ده؟ په موضوع د کندوز لوالي عبدالجبار نعیمی سره مرکه لرو. له شمالي وزیرستان نه په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته اوختي کډوال په څه وضعیت کې دي او څه غواړي، په دې موضوع هم یو ریپورت لرو. د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو رسنیو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي څو کوردي ځواکونه له دغه سیمې ووزي. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت تل د ملکی خلکو د امنیت د ښه کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویل شوي دي په تیرو نهو میاشتو کې د بل هر وخت په مقایسه په جنګونو، چاودنو او همدارنګه هوایي بمباریو کې تر ټولو زیات ولسی وګړي په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان دي. په اړه یې د فرشتې جلال زئی چمتو کړی ریپورت اورو.
د میدان وردګ ولایت نرخلص ولای اړوند سرمردی کلی کې
احمدزای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل چې د سېشنبه په شپه دوه خروونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل سوي دي.
دا دوه کسان چې زما خوریونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. د محصل کارت په جب کې و، له 500 افغانۍ چې ورسره شکېدلې وي نورې په جب کې څه نه درلودل. او د عمر هم 18 کاله و. په دې اووه تنو ملکي وګړو کې محصلین، بزګران او آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محب الله شریفزي ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی ټاکل سوی چې په نرخ کې د ملکي تلفاتو ادارې وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6% زیات شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ سوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویاند کبیر حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد یزی هست.
مشت ملکی تلفات د منلو ور ندیم. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسوالو طالبانو پر ورچول د چې ملکی اهداف ټاکی او پر ملکی خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پایور رپورت کې چې پرون خبر شو په افغانستان کې په بیساری ډول د ملکی تلفاتو د لوړې دوه خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر طلب ملکی تلفاتو کې 2% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل شوي چې 216 ښځې او 610 ماشومان پکې شامل دي. د رپورت په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل شوی دي. د یوناما په رپورت کې ویل شوی چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ شوی دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو بیان کې چې په ټوټر خبر کړی پرون د یوناما رپورت نیمګړی او یو ورخیز بللی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو پر چویدل د دې ولایت اوسیدونکو یو اندېښنه ده. له دې وړاندې داسې ویل کېدل چې یوازې د شپې لخوا په دې ولایت کې مخابراتي شبکې بندیږي او ټلیفونونه کار نه کوي. خو اوس داسې رپورټونه خپرېږي چې د ورځې لخوا هم دغه شبکې پرچاویږي. اصلي ستونزه چیرې ده؟ د مخابراتو شبکو پرچاویدل څه پایلې لري او د حوالې لپاره یې څه اقدامات کیدلی شي؟ خاطر پردیس دا پښتنې د کندوز د والی عبدالجبار نیمی سره د یوې مرکې پترس کې شریک کړي او په پیل کې ترې پوښتلی چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو وضعیت اوس څنګه دی.
د مخابرات په حق باید دا ووایم چې د سلام شبکه کار کوي، سلام د شبکې انټرنټ هم کار کوي او هغه تر مرکز پورې محدود ده. په ځینو ساحو کې نور کم کار کوي. نورې د مخابراتو شبکې هم فعاله دي خو د شپې لخوا بندیږي. دا موضوع موږ د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت سره مطرح کړي ځکه چې د مخابراتي شبکو ټول سیستم او ټول هغه کاري اړیکې د اترا سره او د مخابرات وزارت سره دی دلته هم هنګ کړی دی.
د کندز خلک اندېښنه لري چې د ورځې لخوا هم دغه مخابراتي شبکې قطع کیږي. د دې ستونزو د حل لپاره تر اوسه څه شوي؟
واقعیت خو دا دی چې مخالفین د ولس د منافع په خلاف جنګیږي. مشتوقه دا ده چې ولس په دې برخه کې اکثرا خپل هغه اواز د مخالفینو په خلاف پورته کوي ځکه چې د مخابراتي سیستم نه ټول ولس استفاده کوي. ډاکټران ترې استفاده کوي، علما ترې استفاده کوي، ځوانان مدنیتونه ترې استفاده کوي، کسبه کار ته استفاده کوي. څنګه کېدای شي د دوی په ټولو حضور کې مخالفین تهدید کوي او بیا دغه سي د مخابراتي سیستم د بندول د پاره ځینې داسې اقدامونه هم کوي چې هغه د مخابراتي شبکې ډیر زیات لوړ ځانونه ویني.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، حکومت د کندز په ټولو ولسوالیو حاکمیت لري خو مخالف فصلوال څنګه په دې توانیږي چې مخابراتي شبکې قطع کړي؟
د مخابراتي شبکې خپل ټاورونه خپل پایې لري او دا پایې د خپل هغه سیستم سره دوی عیارې کړي دي. هغه سیستم چې په هر ځای کې دوی مخابراتي خدمات تر سره کولای شي تنه هغه ځایونه نه دي چې په هغه د دولتي ساحو کې دي، بلکې د ځایو کې هم دي چې هلته هیڅوک هم هلته وجود نه لري.
تاسو د دې ستونزو د حل لپاره تر دا مهاله څه اقدامات کړي دي؟
دولت د ولایت اداره خپل هغه مسولیت چې لري هغه باندې بالکل هغه کار کړی دي، کار کوي. موږ دغه موضوع په درو برخو باندې کار کړی دی. یو دا چې هلته مو د مخابراتو او د ټکنالوژي چې کوم اداره ده ریاست دی د هغوی تر همهغۍ په فضا کې مو دوی ته یو کمیټه جوړه کړې چې دوی وقتاً فوقتاً د ولس سره دغه ستونزې او معلوماتونه پر وخت شریک کړي او د ولس حمایت نور هم ترلاسه کړي. دوهم کار مو دا کړی چې په کومه ساحو کې چې زموږ د امنیتي ځواکونه دي په هغه ځایونو کې د پایو امنیت ساتنه. دریم کار مو دا کړی دی چې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت او د اترا ادارې سره مو دا موضوعات وقتاً فوقتاً شریک کړي او دینو مو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
دا کندز والی عبدالجبار نعیمی و چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د پرچاوي او د ټلیفوني خدماتو د وخت نا وخت کټه کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په تیر خبرونه کې مو ریپورت درلود چې وروسته لاغی چې افغانستان د جنغوزی صادرات پایل کړل په دې هیواد کې د جنغوزی او چې د افغانستان د وچ میوې صادرات دي بیل وړ شوې دي اوان په زینو سیمو کې اغلته چې د جنغوزی ونی او زنګلون دي د خلکو ترمنځ د جنغوزی او د زنګلون ونو پر سر کړکی چونه راپورته شوی خو دا ممیزو په عربیا موضوع دا سینه ده. په غزدی کې سوداګر او بزګران د وچې میوه په ځانګړي توګه د ممیزو له ټیټي به سر ټکی دوی له دولت نه د بازار موندنې په برخه کې تمرستې غوښتنه نه کوي. حبیب الرحمن تاثیر پاړه ریپورت راکړي.
د غزنی ولایت یو شمیر سوداګر او بزګران وایي سشکل د نورو کلونو په پرتله د ممیزو صادرات ډیر سوي خو د بایول ټیټېدو څخه شکایت کوي. د وایي ممیز د پلور لپاره د غزنی ښار ته راوړي خو به یې دومره کښته سوي دي چې هیڅ ګټه نه ورته کوي. د اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې د غزنی ښار د قرباغ زړې اډې د ممیزو منډیې ته یې ممیز راوړي دي وایي د تیر کال په پرتله یې په نیمای بیه خپل ممیز وپلورل.
نوم دی واخه نوم چره
نوم می و نوم می اسدلا
کوم جره غلایز
له ول سوالی مری
کشمیر تراولی
و اور کړي می وله غ درته بایره باندې چټه کړه توان سو
اول دی بصور کړو
په یوله سو څلويخ
بیا دی ورسته بصور سو
په یوله سو پنځه.
د دغه ځای یو بلتن اوسیدونکی بیا وایي د ممیزو صادرات په بېسارې ډول دي خو د ټیټې بیې له امله یې موږ ته سږ کال هیڅ ګټه نه ده کړې بلکې زیان مو موندلی دی. سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات ممیز سوي دي خو بهرنی مارکیټ نه لري. زموږ ممیز یوازې داخلي مارکیټونو ته ځي لکه مزار کابل او داسې نورو ته. سږ کال مالونه زیات ارزانه دي. وجه یې دا ده چې ممیز پریمانه دي خو بیه یې نشته. دولت زموږ ممیزو ته د بازار دلو لپاره هیڅ پام نه دی کړی
اقدام نه کړل.
یو بلتن چې د غزنی له جنډې څخه یاد منډی ته ممیز راوړی دی وایي تیر کال ګران او سږ کال ارزانه سوی دی. د خلکو مالونه کونی کونی پراته دی بازار نه لري.
نم متی ولاره ګلاند ورسواری جنډې وسودن کوي. سږ کال په 2400 ګروپ کالدار باندې قیامت تیر کال 2500 3000 2200 دغه سې قیامت
ولې ارزان سوي
مالونه ټول دلی پراته دي. خلکو مالونه نه وځي کوم بازار ته مال راځي له بازار څخه هغه مال بهر ته نه ځي یا مثلا خارج مملکتو ته بلو ته نو په خاطر باندې مال دلته کوټه سي زیات سي نرخ دي بازار اول وي.
بلخ په غزنی کې د صنایع او سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې د تر بل هر وخت زیاته وچ او لنده میوه صادره کړې ده. د غزنی د سوداګرۍ خونی د عامل مدیر ګلاب الدین امیری وایي هڅه کوي د سوداګرو او بزګرانو دغه ستونزه هواره کړي. د کال د محصولاتو پیل دی. خلک هڅه کوي خپل مالونه وپلوري. په همدې خاطر د میوه بیې رالوېدلې دي. موږ له سوداګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه مو د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته ورمعرفي کړې دي تر څو دوی ته مراحل وکړي او خپل مالونه د هوایي دلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ځای ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت دي. حکومت وایي د سوداګرو صادراتو ته یې هوایي دلیزونه جوړ کړي او په کار ده چې خصوصي سکتور ترې ښه ګټه واخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیول استانګزی ورته کتنه کوي.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلي دي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه باندې 2560 ملکیان وژل شوي او له 5600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل رسپانې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې په خوای سابقه نه درلوده. رسپانې لخکیل خواو د یونما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یونما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یمامتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یونما په حواله ده هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ جوبله اوښتي چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1140 ملکیان وژل شوي او 3109 نور ټپیان دي. د ورسپانې په لیکنه د ملکیانو مرګ جوبله داسې وخت کې اوج ته ورسېده چې د 3 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یو دم ناکامه شوې. د سپتمبر په 8 د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده، خو ویې ویل چې خپلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورځپاڼې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخابات یې غیر مشروع بللي وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسېدلې ده.
دوستان زمکګله ازادي راډیو نه اوریدا ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې سوریه په شمال کې اوربن کې یو کوردیز وکونه ته اجازه ورکړي چې لسیمه ووسی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکاره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. فرشته جلال زی په اړه جزئیات لري.
ترکیه د سوریه په شمال کې په اوربن موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربن ته وهڅوي. انقره ته پاتللی پلاوی کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبريالان ته وویل:
Today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لوري به 140 ساعته عملیات ودروي څو کورت ملیشه له مسؤون زون څخه ووزي. د سولې چینه په نوم پوځي عملیات به ودریږي تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورت ملیشه ځواک د وتلو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پینس زیاته کړه چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند لامل کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې له ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د پینس د خبرو تر خپرېدو وروسته ویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسیدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیر خوشاله ده، امریکا ډیر خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیر ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر ویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسلې له دې حل لارې سره یې موافقه درلوده. ټرمپ ویل چې دې موافقې د کوردانو ژوند ژغورلی دی. د موافقې په اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو لکه څرنګه چې پینس ویل بحث نه دی ورباندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته، نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړئ. مولود چاوش اوغلو پر نوویل چې د امریکا متحده ایالاتو د ترکیه پولې ته نږدې د سوریه په خاوره کې د مسؤونې سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلې ده چې د ترکیه د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاوش اوغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوي چې د ترکیه ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي.
بلخوا د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو د سرحد د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه جلا شوي او د دیوال رغونې ته ورکړل شوي. احمد تکل پر موضوع د اسوشیټ پریس خبري اژانس ته رپورټ شو زیات دروړي.
ډیموکراتانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څه باندې 200 میلیون ډالر له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو ډیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپرتا په یو لیک کې لیکلی دی چې د دې پریکړې له مخې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر استل شوی دی. په لیک کې راغلی دی چې دفاع وزارت دې ته اړ استل شوی دی چې له دوه انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندی کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري ډیموکرات سناتوران ډیک دوربین، پاتریک لیاهی او چاک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پینټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې ګړندۍ کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بے برخیشی او لدې سره په افغانستان کې د نن او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ټرمپ د مکسیکو د دیوال درغونې لپاره د پینټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې 6 میلیارډ ډالر راګرځولې دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ټرمپ ترمنز هر کال د بودیجې په اړه په باسونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په ډول ټرمپ په تیر ژمي کې د دې دیوال درغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارډ ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو لانجمن فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پاوز د رغونې د چارو له حساب څخه د دې رقم درې چنده د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
وروسته لاغه چې په 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد عملیات وکړل، زرګونه وزیرستانیان اړ شول چې د جګړې او عملیاتو له کبله د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته واوړي. دغه کډوالو ډیر کسان خپل سیمو ته بیرته ستانه شوي، خو زرګونه نور یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملالۍ بشیر د دوی ستونزو ته کتنه کوي.
فرید خان د خپل کلی مشر دی او په بي صبري سره واړی په وزیرستان کې خپل کور ته ستونسي. د ل کلونو راهیسې په خوست کې کډوال دی. فرید خان د خپل کورنۍ د 22 غړو مشري پر غاړه لري.
امي دا رضا چې ګلم خون روټه خلوص کو نیستا کا دغتا غوښه غون مغاجرین لورسي تا ګلونه کاتي باندې کم تاوی اختاوی چې کانوی چم زکری او تاسو چې نه بازارینه باندې تاسو چې خالی نیش د ګلم خون پرور دروب دی د افغانستانه عدته مې ډېر خوښي.
مولا خان یو بل کډوال دی چې د وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه خوست ولایت ته کډوال شوی دی. دی په خپل سیمه کې د ژوند خوږې شیبې په یاد لري چې په شمالي وزیرستان کې هوسا ژوند درلود. خو دی اوس له خپلې میرمنې، مور، پلار او شپږو کوچنیانو او درو ورونو او هغوی له کورنیو سره د کډوالۍ ژوند کوي. مولا خان وایي چې په جلا وطنۍ کې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی.
په وطن کې زه ځکه فلای کاروبار مو خپلې مې دنیا او خپلې مې ریپي او خپلې مې کېرینه وي دا آر فای پوتو چې کده خدای خوښوي په داس مې سټیکې یی داس کې چې ژوند دا دای چې کده خدای خوښوا پرزه دمره ساخ ز خراب شوی وو چې کنه یو نیاس یو انیم نیاس زب دونه نو مو دونه طریقه نه و بادا کې درو نه الله پاک مې ویني.
د فرید او مولا کورنۍ له هغه وو زرو کورنۍ څخه دي چې د شمالي وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپل کورو پرشودل ته اړسول. دوی د هغه 1 میلیون وزیرستاني کډوالو برخه وو چې د ضربې از پنوم د پاکستان د پوځ عملیاتو له خپل کورو به ځای کړل. له هغه راهیسې ډیری اوس بیرته خپل کورو ته ستانه شوي دي، خو اوس هم تر لسو زرو پورې کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سترګې په لاره دي چې خپل کورو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل سي. ډیری په خوست کې د ګلان په نوم د کډوالو په کمپ کې اوسي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې شاوخوا 15,000 وزیرستاني کډوال به بیرته په خپل سیمه کې ځای پر ځای کړي. غنی الرحمن په وزیرستان کې د کډوالو ادارې یو کارکونکی دی او داسې وایي
کډوال چې کوم د خاندانې شمیر مو هغه شمیر ډېر په مشکله باندې میزار پیرا کړه، ځکه چې دوی ډېر لرې لرې علاقې کې لامن کې د برمل علاقې دي، دا پس میلا د امیر سفر دی، ډېر په مشکله مو پراسس پیرا کړی دی. بل دا علاقې ځنه داسې دي چې هغې کې یا چارې ته روانې دي، دوی دا بدوله د پر چارې روانې دي. انشاءالله هغه چې کله کمپلیټ شي او په کمپلیټ کول دي زرو د دوی د واپسۍ پروګرام دوه بره شروع.
د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د وزیرستان د کډوالو راتلونکی بې برخلیکه پاتې دی. ویل کېږي له دې کمپ سره به مالي مرستې کمې سي، خو د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا په وینا د مرستو کمښت به د 20,000 کوچنیانو په ګډون 1,500 کورنۍ اغېزمنې کړي.
اوسمی ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادي رډیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصون هڅه کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د گنجینې تاریخي اثر په هانګ کانګ کې نندارې ته کېښودل شي. په کابل کې نن د شپږیزې کرکټ لیګ پایلو وکیږي. د ترکی حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته به اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکاره کې او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته یې دا خبر اعلان کړ. اروپایي ټولنې او برتانیې پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر وای وبخې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلان چې د امریکا د جمهور رئیس د استیزا په اړه د کانګرس د استازو مجلس ته تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. او د ترکیه حکومت منلی چې د سوریې په شمال کې به د څه مودې لپاره د دې په خاطر اوربند وکړي چې له هغه سیمې کوردي ځواکونه ووځي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ او وګورئ. خو همدارنګه په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. زموږ ونیس پروګرامونه هم زموږ په ویبپاڼه کې په پرله پسې توګه ځای په ځای کیږي. که تاسو غواړئ زموږ پخواني ونیس پروګرامونه واورئ نو زموږ ویبپاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. اوس هم راځو نیمې نړۍ ته، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستریکه چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګی چې ډېرې خزی د خاون لخوا په دې دلیل توهینېږي، راتل کیږي یا وهل کیږي او حتی طلاقېږي چې خایسته او شفافه پوستکی نه لري؟ د خبرونې په لومړۍ برخه کې په همدې موضوع غږیږو. په دوهمه برخه کې به د مالولو او ناصر پرسته خزو او جنو د توانمندۍ په دلایلو خبرې او بحث ولرو، او په همدې موضوع به د خزو د برخې لیبي فعال مېرمنې سره هم خبرې ولرو. خو له هر څه د مخه راپور اورو.
وسیدل د هر انسان یو فطری غوښتنه ده، خو زموږ په افغاني ټولنه کې ښکلا، روښانه او شفاف جلد ته ډیر ارزښت ورکول کیږي. نو ځکه ځینې خزې په دې موخه چې خایسته ښکاره شي نو ډاکټر ته ورځي، د روغتیا توکي اخلي او لګښت کوي. دوی وایي چې میړونه یې ورسخه په دې دلیل چې د مخ شفافه او روښانه پوستکی نه لري مخاړوي، مینه ورسره نه کوي او حتی له نورو ښځو سره د واده هیله لري. د ښځو د برخې فعاله او د ښکلا ډاکټره شاداب مبارز چې په دې برخه که ولس کلنه تجربه لري وایي داسې خزي او انجونی تداوی کړي چې هغوی په مخ بخار، لکه او نور ستونزې لرلې، چې ممکن دی لکو او بخاله وجه د خزي او خاوند ژوند سره بیل شوی وای.
تداویز ما گیاهی ده. مخد مثلا بعض خلک چې شزینه کسان دي چې میده تکلیف لري په مخ باندې تاثیر رازي او د هورمونو نه چې تاثیر دی د پوستکه باندې هم تاثیر رازي ډیره چې استرس او تشویشونه ډیر تاثیرات چلري. څوک چې اعصاب نارام دي مثلا یا خوب نه د شپې خوب نه لري د په جلد باندې ډیر تاثیر لري. مثلا سره رقم چې یو شزه دیش کال دي مګر چې یو ګوري د شپې تک کال معلومیږي دا ولی د درق مثلا دوی یاد د آرایش د مواد کیمیاوي استفاده کوي مثلا شپې هغه څه خوب کوي بیا وروسته د خپل مخ باید ډیر پاک وساتي استرس د ځان لري کې خوب داسې شزه دي مثلا چې مړی ویل دي چې ته ډیر مخ دي خراب دي مثلا یا سلیقه دي خراب دي یا مخ دي خراب دي ځکه نور تاسو را ژوند نه کوم مثلا زما یو بل شزه کوم بل واده کوم او دا چې ما ته راغله ژړا کوله چې داسې ژوند مې خراب دي او څو کم زما مثلا زما سره یا زما میړه دا رقم رویه کوي او ما دې ته ډیره قناعت مې ورکړې ده روحان مې تداوي کړې ده.
لیلی یو ځوانه ښځه ده چې 25 کاله عمر لري. هغه د خپل مخ له قهوه‌ای لکو او خالونو سخت رنځ وروړو چې خواني هم ډیر په کیسه کې نه وو. کسه هم هغه په دې اړه نور څه نه وایي خو اوس خوشاله ده چې د پوستکي لکې یا خالونه یې ورک شوي.
جلدم بسیار خراب
بود. پوستکی می ډیر خراب وو لکه یو زخی دلودلی. هر ډاکټر ته چې ورتلم دوا به یې راکوله. دوا به مې چې ختم شوه پوستکی به مې بیرته اولی حالت ته راغی. د مخ لکه به مې نور هم روخانه کېدل. کله چې ډاکټر سپ تداوی کړم د مخ ستونزه مې حل شوه خو اوس بیا ډیر خوشاله یم.
اغلی شاداب وایي د دې تر څنګ چې د خزو او نارینه وو د ښکلا او پوستکی د رغولو په برخه کې فعاله ده د معلولو خزو د توانمندۍ او د ژوند پیاوړتیا په برخه کې د یوې موسسه مشري هم کوي. په دې موسسه کې لشپاک زورو څخه ډېرې معلولې او ناتوانه ښځې راجستر دي چې شاوخوا 950 خزو ته د دوی د موسسې له آموزشي پروګرامونو څخه ګټه اخیستی. خیاطی، مهردوزی، پخلی، لاسی، گندون که توکی، آرایش، حکاکی او دی لبنیاتو جوړول هغه برخې دی چې په دغه موسسه کې زده کړې ورکول کیږي. پښتون عمرې چې 50 کلنه میرمن ده د وینې د جګ فشار له وجې اعصابو ته زیان رسیدلی او په سختۍ خبرې کوي شي. هغه وایي د کور مشر نه لري او یوازنی زوی یې هم په مسافرۍ تللی. هغې خیاطي هم د موسسه کې زده کړې اوس دوکان لري او د ځینو ولایاتو له ښځو سره هم لاسي ګنډل شوي توکې رانیسي. هغه د میرمن شاده په مرستې توانېدلې چې د خیاطي او دوکان له وجې خپلې د اولادونو او د ځینو نورو ښځو اقتصادي ستونزې حل کړي.
دوکان لرم لاسي کارونه ښځو آقایانو ته وندو تا دیر نفر هم دوکان کنرم شاگردان هم بانده یو دیر نفر خودی ما تا کار کنیم. تنها کابل نه غزنی نه قندار نه لوگر نه ما تا خیاطیان راولی ورندگ نه زاغه طول بسطم بندی کموم خرزمون که خانم مبارد ریختیاز دقدر ورنده. زه مریوزم میم د پکو تکلیف لرم فشار عصبی لرم.
نادیا په دواړو پښو معلوله ده او په بایسکل ناسته ده. هغې په دغه موسسه کې چرمدوزي زده کړې او مخ ته یې وړي. نادیا په کافي اندازه عاید لاسته راوړي او د پښو په پرتله اعصابو یې هم آرام موندلی. زه چرمدوزی کوم، په ویلچر ناسته یم. ما ته ډاکټر صاحب زنګ وهو چې راځه دلته ما سره کار وکړه. خیاطي مې زده کړه. ډاکټر صاحب ما ته د خیاطي توکي برابروي، ما ته یې راکوي، زه یې بیا ګنډم. د یادولو وړ ده چې اغلی شاداب مبارز توانېدلې د ځینو معلولو او سالمو انجونو او نارینهوو د نکاح په برخه کې زمینه برابره کړي. د بېلګې په توګه په دواړو سترګو ړوند قاري محمد اشرف چې په همدې موسسه کې ماشومانو ته د قرآن کریم زده کړو مسؤلیت لري هغه ته یې زمینه برابره کړې چې له یوې سالمې میرمنې سره واده وکړي او اوس خوشحاله ژوند لري. نور له همدې اورو.
هغې د خانه ډېر کومک موږ سره شوی دی، هم د شاګردانو هغې ډېر کومک موږ سره شوی دی. رضایت مې و خانم مبارز ما واده کړی دی، زما هغې ما سره ډېر کومک کړی دی.
ټول واده زما مغه کړی دی ډیر ز خپل جوړم میړه مینا بنا د مغه مس ډیر کومه کړم دي اوس چې مشکل لرم ام دې خاطر دوام را لکه یا شته دی مغه مبارزه را لکه ارایش دا کور مې دا سودا شامپو هم پاشه ټوله مغه را لخه غې د خانه غمل را کوي اوس میړه مشکل لرم اوس مغه غله تداوی کوي اولاد نه لرم چې غله تداوی کوي شاج خدای پاک مهربان چې اولاد مر له خدای پاک را کوي
د افغان مالولو خوزو د تعلیمي موسسې مشر ډاکټر شاداب مبارز په خبره مالولو خوزو ته د خونځي او حرفه ای زده کړو د زمینی برابرولو ترڅنګ دوی یو شمیر مالولو انجنونو ته په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه هم برابره کړي هغه په شهر را باغ کې ځینې مالولو خوزو ته هټۍ نیولي تر څو خپل لاسي توکي پکې وپرولي د هغه په وینا د ورزش او فیزیوتراپي وسایل هم لري خو د ځای او امکاناتو په نشټون کې ورڅخه ګټه نشي اخیستای
چو مانوی کومکونه دی یاوې مادی کومکونه د ماده مادی کومکونه تیر ورزش او فیزیوتراپی د زمينه مساج او څوک په زمينه به جوړ کی چې دا یو مرکز د زیبایی ورزش او فیزیوتراپی جوړ شي چې هم معلولین د دنیا استفاده وکي هم د مخو بل خوند او ورونه چې هر څوک چې په دې باندې مشکل لري د فیزیوتراپی په بخش کې مثلا د ورزش د موږ وسایل شته ولې ځای نشته مشکلات د ځای دي
په شهر را باغ کې د ورزش او فیزیوتراپی وسایل لپاره د ځای او امکاناتو د برابرولو په موخه مو دغه موضوع د خوځو چارو وزارت لویان دی رویا دادرس څخه پوښتنه وکړه هغه د فعال خوځو څخه د ملاتړ ترڅنګ وویل موږ به د اداري اصولو لمخې د هغو ورزشي او فیزیوتراپي وسایلو ته د ځای زمينه برابر کړو چې د اغلې مبارز په وکشته
ریاست داریم به نام ریاست
موږ د خوځو د پیاوړتیا په نوم یو ریاست لرو د ریاست ډیری وخت د انجوګانو برخه ثبتوي او تقریبا زر موسسي دي چې د خوځو په برخه کې کار کوي او رهبریت هم د خوځو په لاس کې موږ د دوی د ظرفیت سازی او ارتقا په برخه کې د دوی حمایت کوو که دوی وغواړي چې دوی د جمنازیم په برخه کې کار وکړي دا یو رسمي برخه ده او دا لږ وخت ته ضرورت لري د دوی د کار کولو جواز باید وکتل شي چې داسې ځای دوی لري چې د میرمنو لپاره ورنګټه واخیستل شي دا خبره به د مقاماتو سره شریکه کو که امکانات وو دا به ډیر ښه کار وشي
وسایل د ستشتي ورزشي شون استفاده کړي
راځي چې د فعال میرمنو د اغیز په اړه د عامو خلکو خبرې واورو
اغه چې په یو قریه یا په یو ځای چې وسیږي هغه چې فعالیت کوي نور خزته وو باید هغه ته مونږ حمایت وکړو چې هغه خانمان یا هغه خزو چې معلول دی مایوب دی یا کار کولای نشي یا خواندان نشته دی باید هغه ته د هغه حمایت وشي
د په شرایط کې ګوره ډیر زیات ماسی خارجونه د خزو پاک نه ډیر پیسې راوړل کیږي هم متاسفانه د خزو په حق لای د خزو په رابطه سر خپل خودکفاسی یا قانون مختلارسی حد اکثر مخت نزی اما د خپل شخصی منافع په حق لای دیر استعمالیږي
د فعاله او پیاوړو خزو رول د نورو اړمنو خزو په پرمختګ او پیاوړتیا کې څومره مهم دی د خزو په پرمختګ او پیاوړتیا کې کوم ادارې رول لري د دې موضوع د روښانه کولو په موخه زموږ همکاري تمنا واهيدي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي عاطف نورستانی سره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو
کیږي چې په سر کې مونږ ته د فعالو د خزو د کار کولو پاکله معلومات راکړي
په افغاني ټولنه کې څنګه چې زمونږه ټولنه جنگ وهلي ټولنه ده او څلويخت کاله په دې ټولنه کې جګړه شوې ده او د دې جګړې ناخوالي د خبره نه ده چې فرزنده څومره دي اغیز نه کړه د انسان په ژوند باندې په ټولنه باندې او د رواني تکلیفونو څومره نمونی منګل رو بدبختانه چې فرزند خزي ځان سوځي یا فرزنده ځان وژنه مثلا څومره زیاته ده تاو تاریخواله د دې مسائل شاید بدبختانه جګړه ده نو پدی ټولنه کې که یو خزه د خپل کور نه بیرون قدم دی دا واقعیت دی په خاطر تو په خپل کورنۍ کې اقتصادي کومک یعنی او کی په دې په څنګه کې هغه غواړي چې نور خزو ته هم ګټه ورسی نو دا خبره معلومه خبره ده چې دا ډیر لوی د ثواب کار دی
د خلکو نظر څه دی هغه مېرمنو ته چې په دې برخه کې فعالیت لري
موږ بدبختانه ډیر زیات بي سواد خلک لرو ناروغه خلک لرو بي دلیل نه ده چې دوی په مقابل کې به ډیر زیات تاوتریخوالی به وي مقاومتونه به وي په بد سترګه ورته کتل کیږي شاید لار ورته ځای زمینه ورته تنگ اید مبارزه او په دې را هر څونه چې کوي شي باید په خلکو ته ورک.
هغه مرمن چې فعالیت لري لکه مستونز سره مخ دي
کورنۍ نه کوم غونی سو ان دې کورنۍ غړي اصلا خپل خويند ته خپل لورګان ته خپل مرمن ته اجازه نه ورکي چې په څنګه چې بیرون یعنی ټوله نه سم فضا ته اندازي پرنشته او بي باور دي خلک نو په دې اړه ډیره مبارزه زما په نظر ارتیا لري چې په دې اړه
کومه مرجع ډیره مسؤوله ده په دې برخه کې
په اول قدم کې د هواد پر اساس کې حکومتي دغه دي چارې دي مثلا قوانين باید د دوی د سي حمایتي قوانين وځي چې دوی باید حمایت شي د دې په څنګ کې باید دغه په همغه خپل خزو ته هم ورکو چې سره متحد ووسی او دغه خزو په مقابل کې یو د سي اتحادي کړي راماسته کې
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي اغلی عاطفه نورستانی و چې پټولنه کې د فعال خزو په اغیز او رول خبرې کولې د دې اونۍ د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره چې تمنا واحدې جوړه کړې و او ما وګم جبر خل تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونې مو الله ملشه.
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینی کورنۍ پیسې نسپما کوي، د پیسو پس انداز کورنۍ ته څومره اړین کار دی او څنګه باید خپلې پیسې سپما کړو. د دې موضوع دراسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې تمثيلي ټوټه هم درو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم را سره اوسئ.
سپما یا پس انداز د عایدو هغه برخه ده کوم چې د ورځنی مصارفو څخه اضافه پاتې کیږي. څوک چې سپما کوي باید اول د سپما اراده پخه کړي او بل دا چې د سپما توان ولري. ډیر کسان په ټولنه کې شته چې ښه عاید لري خو که ترې پوښتنه وشي نو یو روپۍ به سپما ونه لري. په کورنیو کې د پیسو سپما نه کول هم بېلابېل دلایل درلودلی شي. ځینې خلک وایي چې عاید یې کم دي نو څنګه سپما وکړي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی ولی جان وایي
والله چې پیسې داسې نه زیاتېږي چې د خرڅ نه اضافه ای نو چې اضافه سي مالدار سپما کوي او چې اضافه نه ترخم به سپما کوي نه کیږي د روزمره خرڅ فاميلي تقریبا 15 14 نفر اوس د فاميلي کله کیږي خدا اصول دی یا چا څه قرضې یا چا څه قرض وام کوي یا د همسایه څه ترزوي څه کاکا څه ماما ترڅو چې بیا پیدا کی ورکه وي مونږ د خپل معاش اخلو د ژوند سره مونږ سي عیار کړی دی چې په مغه اندازه مصرف او په مغه اندازه مصرفو ډیر سپما نس کولای نو کیږي
ځینې کسان بیا هرڅه توکل غنی او چې نن دې پیدا کړه د سبا غم مکوه د بی پروايي او ډیر اسراف لکبل هم په کور کې پیسې نه پسنداس کوي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین هغه میرمن ده چې هیڅ کله پیسې نه سپما کوي او وای خدای چې خوله راکړي روزي به هم پیدا شي.
پسنداس نو چې ویل رو خو خوري سبا ته خدای مهربان ده دایمن پیغمبرانو قربان سم چې نه درلوده امغه وخت په ورځ به خوړه په سبا به خدای مهربان او لوی خی خورو خی اغوند سبا تعالی لوی ده مهربان خدای را رسوي له خو خیر را رسوي ملمنوتی ورکو خې ورته راخلو په خوویو زین خلک هم د سیادت لري پس انداز کې چاله پریک د نن پریک د ملماته کنه ورکوم ملماته بینن خې غواک نه خلی اخلي خ ترکاری او میوه چې نه ورته دي الله لوی ده من خې ورکو خې ورته مخته کو پس انداز نکو
بل خو بیا د سی خلک هم پټولنه کې شته چې د پلارونی کونو د وخت سپما ورته یو دود غونډې پاتې دی او حتمان په کور کې پس انداز لري د جایدات څخه نیولې آن تر نقدو پیسو خپل بچو ته سپما کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزا محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی
زمونږ مشران چې وو هغه هم دغه سپما کړی و د ملکیت خاوندانو د کور خاوندانو زه نور کاروبار ورباندې کولو بیا هغې همدغه سې رشد کولو که وړوکی کار د هغې نه غټ کارونه شوه او اوس د مونږ دپاره هم هغو دغه زمینه پخوا هم مسایده کړې ده مونږ اوس په هماغه لار باندې روان یو په کور کې کوشش کوو چې سپما رامنځته کړو او دا سپما د دې لپاره ده چې مونږ د سبا ورځې تیجې نه ورباندې خلاصیږو مونږ خپله ګزاره هم کوو داسې هم نه کوو چې ځان ډېر خوار ساتو خو هغه څه رقم چې لازمه ده ښه خوراک هم کوو ولې د هغې تر څنګ سپما هم کوو بس خوشحاله یو کاروبار روان دی او بس نقد هم شته دی او ملکیت هم شته دی او ژوند هم روزګار هم ښه دی
سپما د کورنیو د عوایدو پورې تړلې ده که چیرې عایدات زیات وي نو په دې صورت کې د سپما اندازه هم زیاته وي مګر که د عایداتو اندازه کمه وي نو په دې صورت کې به سپما هم کمه وي دا چې څنګه په کور کې پیسې سپما شي د لغمان ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصل عمران هوتک یې په اړه وایي
سپما هغه حالات کې مونږ کولای شو اول تر باید مونږ خپل معاش وسنجو بیا خپل د میاشتې مصرف وسنجو چې څونه په میاشت کې مونږ عاید لرو او څونه خپل مصرف لرو فرض مثال کې یو سړی په میاشت کې دوه جوړه درې جوړه کالي اخلي خپل د معاش لنګانه باید هغه خپل مصرف ټول کنټرول کړي مصرف خپل کنټرول کړي او باید کوم شیو ته چې د ضرورت لري ډېر اړین دي ورته هغه مصرفونه وکړي او کوم خواهشات لري د مصرف چې پرې راځي هغه باید کنټرول کړي او مصرف خپل کم کړي د دولت معاش نه کته وشه کولی سپما ولري هغه سپما ته یو بل ځای کې انویسټ کړي او سرمایه ګذاري کړي یو وړکی کو بزنس شروع کړي هغه ته دوه معاش جوړیږي
د پیسو سپما نه یوازې کورنیو ته ګټه لري بلکې هیواد ته هم ګټې درلودلی شي ځکه د یو هیواد اقتصادي پرمختیا د پانګې اچونې پورې اړه لري او پانګه اچونه بیا تر ډېره حده پورې د بانکي تشکیل ته اړتیا لري د بانکي تشکیل هغه پروسه ده چې په ترڅ کې سپما شوي پیسې د انفرادي اشخاصو او کورنیو څخه کاروباري سکتورونو ته په مستقیمه توګه د پانګې اچونې په ډول او په غیر مستقیمه توګه د بانکي حساباتو له لارې نورو کمپنیو ته د قرضو په توګه صورت نیسي د کابل ولایت اوسیدونکی پاینده محمد د سپما په ګټو داسې راته غږېدلی دی
سپما د انسان په ژوند کې ډېر مهمه ده ډېر مهم رول لري ځکه انسان په ژوند کې له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي چې عاجل موضوعات وي نو په دې خاطر باید هر ځوان هر کس میاشتنی سپما ولري نو طبیعي ده چیرې په کور هر کور کې داسې په ژوند کې مشکلات مخ ته راځي چې هلته عاجل مریض پې کېږي څه داسې بل کاري نو په دې خاطر سپما ډېره ضروري ده او ګټې دارې چې په ضرورت په وخت کې عاجل په کار کېږي او عاجل به نغدې لري
د کورنۍ اقتصاد کارپوهان په دې اند دي څرنګه چې کورنۍ د ورځني مصرف په فکر کې دي باید هغه شان د سپما کولو په فکر کې هم ووسی په دې اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد پوهندوی احسان ملا نظری وای
خصوصا په کورنیو کې چې د هغه عواید کم دي نو کېدای شي په اجباري یا هم په اختیاري توګه په سطح د اقتصادي ملي کې دغه پسندازونه یا سپماوي رامنځته شي اختیاري پسنداز یا اختیاري سپما چې د هغه خو په اوتومات شکل خپل رامنځته کیږي اما په شکل د اجباري هم ممکنه چې بعض اوقات موږ سپماوي رامنځته کړو هغه څنګه هغه داسې چې موږ کولی شو په خپلو مصارفو کې لومړیتوبونه وټاکو کوم نو مصارف مثلا موږ کولی شو چې د زماني یا د وخت له لحاظ هغه موږ په تعویق واچو پیسې سپما کړو اصلا تشکیل د سرمایه په سطح د اقتصادي کل یا د اقتصادي ملي کې د همدغه وړو کوچنیو سپماو څخه رامنځته کیږي یعنی په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ هیڅ وخت څوک نه دي داسې پیدا شوي چې تاسو هغه وګورئ چې ټوله سرمایه د یو سرمایه ګذار چې هغه ورته اړتیا لري یو کس دي پوره کړي طبعا چې هغه کوچني پس اندازونه چې دا ټول راټولیږي بانک ته او د بانک د طریقه هغه کسانو ته بیا ورکول کیږي چې هغوی لویو قرضو ته یا لویو سرمایو ته اړتیا لري
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتل دي چې اوریدو ته تاسو پام راړوم
نو ملک اکبر ده د بودخا کو صدر کې هم د ټغر ملک هم دا بوجه ده خبره ده انده لپاره پرپکار کې د خصپه مخه شه ده ارسو کې بيدو کې مصرف زیاتونه کې
زمانو محمد قاسم ده زه اصل د ننګرهار ما پسنداز خنه ده ځکه انسان په خپل ژوند باندې دغه باور نه لري چې سبا به زه ژوندی مې به نه یم نو باید خپل هغه ژوند سره باید ښه وخوري ښه یې واغوندي ښه میلمه ته یې ورکړي او ځکه افغانان ټول میلمه خوښوي نو افغانستان کې پسندازي اول خو کېږي نه
نوم شرابزار او په دولت کې دا یو تعداد خلک بیچارهګان هغه چې ځان مړم کا سپما نشي کولی میاشت په میاشت نورم باقي کېږي بیچاره باور په خدای وکړه دا اوس په دومره مشکل کې زه کاکړ یم چې هر یو ته وایم چې لس روپۍ کومک را سره وکړئ وکړئ ډېره سخته ده
زادی رحمان نو میګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان د ټول وری
درنو اوریدونکو اوس یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل هارون ګلزاد صادق سپینخر او ستاری امینی پکې برخه اخیستې ده
زکه دې بده ورځ ته د پیسې ستاسو په کاریږي
سپما ډیر شته چې څوک وکی ما هغه مال مسیا نه دی ټول ته مې یو یو داس کچ نه دخل کا خسي دي بچ در 100 روپۍ ورکم ژر یو څه په خوشالي ورواچي مال کې وسات نو د لویان د پر خو بخي په کار ده چې په سنداز ولري
وی خوري ما مې خپل زوی ته جوړ کړی ار اور چې پیسې پکې چوم را پوری خاند وای په دی وای و روپې چی شي کیږي وسړی ام دی وای و روپې ډیری
اوکه اوکه باید په سنداز ولري ک ما تنخوا چې دی وخت ساده په سنداز پیسې ته غوښه کوله ک وزرغونی جان ته ورکړه دا ته غوښه په داخل کې واچو یو ورځ جوړیسته نه جوړیسته د پتن دی لاس بندیږي هغه در سره بس در کوي یا انده ته په دند خوړه کیږي
نن سبا په دې شرایطو کې څوک چاته پیسې ورکي هیڅوک نه ورکي
هغه به چاره لري نه لري چې دا ته ورکي
تاسو کوشش وکړئ چې سنداز باید ولری خرسم باید خپل د غماش په اندازه باندې برابر کړي اضافه مصرف مکوي
سلواری می ورته ویلی وروره کله دی چا خبر مانی دومره ترکاری راوړي دومره ترکاری او سودا راوړي چې هغه نیمه خراب شي دی باندې غورځو خدام اسراف دی
نه اسراف دی ول داس کې وروره
خه خبره دی وکړه خورې وروره تام خه خبره وکړه خو خیر خزی ته اوس پیسې راکا زه بلار شم دخلکونه بم راوړم او اوس می پیسې په کار دي نور چې څنګه می خوروي او خې می هغه خبره
ګوره سړی زه به دې زبایت دخلک درته راوړم هغه مات کا ار څومره چې وی هغه واخل
خاصه ته اوس پیسې راکا زه په یګم نورم لري دین وروسه به داسې نکوم
ګرانو دوستانو دا د دې اونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تربیه خې چاري
شمانو را تون که تارا
د بوټي ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند په لاره د ماشومانو راتلونکی څاره مورې او پلاره د خدای د پاره د ماشومانو راتلونکی څاره
پریمی وکیگی ستاسی ما شون